افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري نوري هرکلی کوم. وبوري چې د هلمند مرکز لکرګاه ښار څلورم حوزه باباجي طالبانو ونیوله. دا چیرې طالبانو لخوا د دې سیمې د نیول کېدل څومره مهم دي د چارولۍ وکتونکو سره غږیږو. دغه راز دا به هم واورئ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین د یو مسؤول د طالبانو هغه څرګندونې رد کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ترامپ د بریا هیله کړې ده. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح دا خبرونه اوروي. د هلمند چرواکي وای د باباجي سیمې د برتانی ول لپاره هڅې کوي. په پکتیا کې دیارلس وسلول وجل سوي. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي. د هلمند ولی دفتر وای افغان امنیتي ځواکونو د لشکرګاه له څلرمې حوزې باباجي تاکتیکي شاته کړی دی. عمر زواک ازادي راډیو ته ویل چې دغه پوستې نن تخلیه سوي دي.
هلته د افغان ځواکونو په سیمه کې دوه پوستې میشتوي. چغه پوستي په دې مخه باندې چلته ولسته طرفات باندې وړي ځان ورته باندې وړي تختیکي اکد نشینی کړی ده او هدف دا دی چې د بیتنی ولو حادثه روان دي.
تر دې مخکې د هلمند چارواکو له تیر شپې په باباجي او ورڅیر مسیمو کې د وسلولو جګړو له کبله درويشتو وسلولو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبره کړې وه. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه ندي ویلي. تفصیل وروسته. د پکتیا سرپرست امنیه قومندان وایي په دندې پټان ولسوالۍ کې دیارلس وسلوله طالبان وژل سوي. لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل لومړی وسلوله طالبانو برایي د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلیز بریدونه وکړل چې د هوایي او ځوابي بریدونو سره مخامخ شول.
د پټان ولسوالۍ مقبل درې په امنیتي پوستو باندې د هاجمي عملې سرته ورسولې چې ملي امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون او دفاع سره مخامخ شوې چې په نتیجه کې دیارلس نفره ووژل شول او دوه نفره سخت شدید زخمیان وو.
وسله ولو طالبانو په دې اړه څه ندي ویلي. وروسته تر دې چې طالبانو د ډونالډ ترامپ د بیا انتخابي دوه هیله وکړه، د ترامپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو د دورې سپک لاکره ده کړ. د طالبانو ویان تبیح الله مجاهد د جمعې پر ورځ له سی بي اس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولسمشر ترامپ د بیا انتخابي دوه هرکلی کوي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ورسره ختم شي. خو تبیح الله مجاهد نن په ټویټر کې لیکلي چې امریکایي رسنۍ سی بي اس نیوز یې خبري غلطي تعبیر کړې دي. د طالبانو یو بل مشر سی بي اس نیوز ته ویلي کله چې خبر سول د ولسمشر ترامپ کرونا مثبت ده، د نوموړي د روغتیا په اړه اندېښمن سول. د ترامپ د انتخاباتي کمپاین وایند تیم مورتاک پرون د طالبانو د ملاتړ په کلکه رد کړه. ویل چې طالبان باید پوه سي چې ولسمشر به په هر وسیله د امریکا ګټې خوندي کړي. د کورونا چارو سرپرست وزیر پولیسو ته امر وکړ چې د هر هغه مجرم په وړاندې وسله وکاروي چې بغاوت کوي. مسعود اندرابي دا سپارښتنه په داسل کې وکړه چې په کابل کې په وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. د کورونا چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
با پولیس دست
پولیس ته امر وکړ چې د مجرمانو او د نامنیو د ټولو عواملو په وړاندې جدي چلند وکړي. د هغه مجرمانو په وړاندې چې بغاوت او یا هم مقاومت کوي وسله وکاروي او د ډزو حق لري او حتی کولای شي وایسي. دا د پولیسو منسوبینو ته د کورنیو چارو د وزیر سرګند امر
منسوبینه پولیس بود.
پورستوی کې په ټولنیزو رسنیو کې کابل امن نه دی له هشټګ سره یو کمپاین پیل شوی او خلکو له امنیتي چارواکو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي په نړۍ کې 113 میلیونه نجونې ښوونځیو ته نه سي تللی او دا خطر سته چې د کورونا وایرس له کبله 40 میلیونه نور نجونې هم له تعلیمه بې برخې سي. نن د اکتوبر 11مه د وړو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. ملاله یوسفزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل غواړي په افغانستان او سیمه کې هر نجلۍ ته د زده کړو امکان برابر سي.
د کال په هر ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره هم د سمر چې د دینن خبره کیږي. نو په کار ده چې دا کوشش مونږ جاری ساتو او زه غواړم چې بدی سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړي شي.
د وړو جنو ورځ له 2012 نه د کال راهیسې لمانځل کیږي. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او تمه کیږي چې امام علي رحمان د بلې اوه کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل سي. چارواکي وایي د هغو کسانو له ډلې چې د رایې لپاره یې نمونه لیکلي 40% یې د رایې ورکولو مرکزونو د پرانیستلو په لومړیو دریو ساعتونو کې رایې ورکړي دي. یو رایې ورکونکي د ازادي راډیو تاجکستاني څانګې ته وویل
نن د ټاکنو ورځ ده، سم خپل کالي بدلوم او خپل رایې ورکوم. ټول 15 واړه کاندیدان پېژنم.
د اقتدار پلاوه امام علي رحمان چې له 23 کلونو راهیسې په واک کې دی د ولسمشرۍ څلور پر لپسې دورې ګټلې دي. په تاجکستان کې یو انتخابات هم د غربي څارونکو لخوا آزاد او عادلانه نه دي بلل سوي. په هند کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې نن تر 2 میلیونه واوښتې. د هند روغتیا وزارت په وینا نن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 15,000 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي چې ورسره په دې هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 2,050,000 ته ورسېد. له دې سره هند له امریکا وروسته په نړۍ کې د کورونا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې لري. او په تایلند کې د یوه بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 12 تنه مړه شوي دي. په پلازمینه بنکاک کې چارواکو وویل چې په دې پیښه کې چې نن په چاچوینګ ساو ولایت کې وسوه 1.5 تنه نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا په بس کې 6 کسان سپارول او د بنکاک په جنوب کې د بودایانو یوې مذهبي میلې ته تلل.
ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هلمند مرکز لښکرګاه ښار څلورمه حوزه باباجي ان طالبانو ونیوله. دا چې د طالبانو لخوا د دې سیمې نیول کېدل به په ټوله کې د هلمند پر امنیت څه ډول اغېز وکړي؟ د هلمند ولایتي شورا له یو غړي سره غږیږو. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤل د طالبانو هغه څرګندونې رد کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ترامپ د بریا هیله کړې. په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
ترامپ کرکټر دی چې طالبان په حقیقت کې په نړیواله سطح پر رسمیت پیژندل.
نن د اکتوبر 18 د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې د اهمیت په اړه مو د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي ملاله یوسفزی سره مرکه کړې.
په دې ورځ باندې موږ له پکاره چې موږ د جنکو د تعلیم خبرو کوو، د حقونو خبرو کوو، د هغوی د برابرۍ خبرو کوو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمن سیمه ناګورنه قرباخ کې د روسیې په منځګړیتوب اعلان شوی اوربن له سخت ګواښ سره مخامخ دی. د انصاف په لټه کې استاسو د ورکو شوی ځانو د لټې دوه اونیزې خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د هلمند مرکز لښکرګاه ښار څلورمه حوزه باباجي طالبانو ونیول او د نادلي په چانجیر ته نږدې هم البته سخته جګړه روانه ده. د باباجي د نیولو لپاره طالبانو د سهار له 4 بجو په سیمه کې پر پرتو حکومتي پوستو او ځواکونو حمله پیل کړې وي او د دواړو لورو ترمنځ هم درنې نښتې تر ناوخته پورې روانې وي. د هلمند ولی ویان د کڅنګ چې مخ خبرونه کوم واورید لومر زوا کم تایید کړ چې باباجی طالبانو نیول خو وايي پوسټو د دې لپاره تکتیکی په شاته کړی چې ملکیانو ته د زیات مرګ ژوبل دی وختو مخاوني ولشي. په دې اړه به لومړی له هلمند د ازادي رادیو د خبريال راپور او الیاس دایي او وروسته به د هلمند ولایتي شورا د یو غړي نظر واخلو چې دواړه سره د ټلیفون په لیکه دایي صاحب وروسته پرمختګونه څه دي؟
نوري صاحب اصلی موضوع خود باباجی دو سلورین اوزی دفع سلورین اوزی دو سکت مسئله دن چه دواک هم مرتا مرتا تانا اشاره کرده آغا ویلی دی چه مرد ورسی دو پوستو نا پا دی غطا پا شرطا گو که چه خلقو تکاوانو نرسیده. البته دا دو مرکزون هم د باباجی دا اوزی مرکزون دی چه دا سهار دا سلور بجو رئیسی تر وقت کری دا سختو بردنو لانجیول خو افغان زواکون هم پا دی وست رسی که دا ورزی آر سوال چسی مپریف دی او د چانجیر سیمه ته نږدې د سیپن په سیمه کې موقعیت ونیسي او دوم کمر باندې ځان د پولیسو سرچینې د ویرا ډوته ویل چې په دغه جنگ کې چې د سار رئیس تر اوسه و دوی تلفات هم لري اته او هغه سرچینې چې اصلا په دې موضوع کې د خبرو اجازه نه درلودل د نوم نشو درو په شرط ویل چې د لسو دولسو نفرو په شاوخوا کې د پولیسو ځینې مړي په سیمه کې پاتې شوي دي. خو عمر ځواک دا خبره نه مني هغه رد کړه.
بله دای صاحب کله چې عمر زواک وای چې پوسټو په تکتیکی په شاته کړی او غهم د دې لپاره چې په سیمه کې ولسی وګړو ته د مرګ ژوبل مخاوني ولشي او وای چې دوی بیرته د سیمه د نیول لپاره عملیات کوي دا په څه معنی؟ یعنی دبل ځل چې عملیات کوي هغه به محتاطانه وي؟ یعنی کوم داسې اقدامات نه کوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبل ونه وړي؟
موږ په دې برخه کې نن د هلمند والي سره یو اپ ریکارډ په میټینګ درلودي. هغه ویل چې دوی د تیر دوه میاشت راهیسې د هلمند په ټولو سیمو کې تر ډېرې سختې او پراخه جګړې لاندې ول، سرتیري ستړي شول او د سفیرو کمښت د بایس چې د نسمو چې موږ د مرګ جوړې د مخنیوي په خاطر افغان ځواکونه تمر جوړ و نه وړي په شاتګ وکړ او موږ به په راتلونکو څو ورځو کې چټک احیا وکړو د سفیرو او وي بیرته ورزو د وي سلام وسلی او مهمات به ورته
نن د ورځې مخکې مې چې تاسو سره خبرې وکړلې، تاسو د نادلی په چانجر کې هم د سختو جګړو خبره وکړله، هلته وضعیت څه ډول دی؟
ما څو شېبې مخکې د پولیسو له یو سرچینې سره چې د خبرو اجازه نه درلودل خبرې وکړلې، هغه د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې اوس چانجر ته نږدې جګړې رانې شوې دي، په نادلی کې وضعیت نورمال دی، خو د باباجي پرسونل لا هم په دې حالت کې دی چې ټول سیمه پلیز دی او ځان یو طرف ته د خپل سیمه ته کې او دوم کمر باندې ځات.
بلې الیاس دویل، تاسو نه مننه. د هلمند ولایت شورا غړی مجید اخونزاده هم را سره ټلیفون په لیکه دی. اخونزاده صاحب، دای صاحب خو د سیمه د وضعیت په اړه ویل دی دا چې طالبانو دغه د طالبانو باباجي سیمونی ولا دا څومره مهمه ده د هلمند په ټوله کې پر امنیتي وضعیت به څه اغیز وکړي؟
مننه. باباجي سیمه ډېره مهمه ده، ډېره ستراتیژیکه سیمه ده، د یو نفوسي ساحه ده، د ښار په لومه حوزه ده، ښار ته ډېره نږدې ده، د ښکلا ښار ته تاثیرات ډېر دي، خپل سیمه باندې او مشکلات به هم اضافه ته دغه ایجاد کړي.
د خپل حکومت وایي چې په تکتیکي په شاته کې کړی دی، آیا تاسو مور سره موافق یاست چې د دې لپاره چې ملکیانو ته او د غراز امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو مخه ونیسي دوی دا سیمه پرېښې ده؟
لا، تلفات خو جنګ دی، جنګ شروع دی، تلفات لرو، امنیتي ځواکونو هم تلفات لري، تاسې شهیدان یاست، د ډېر وخت په دا سیمه کې جنګ شروع دی، په دا میډیاو باندې وینئ چې پولیس ته مغزول راغوښتی ده، په شهادت رسېدلی دي. دلته په سیمه کې د جګړې مدیریت نه دی شوی، دلته سمه رهبري نه ده شوی، تصفیقي شاتګ ده. څو کاله مخکې هم باباجي وسلوالو طالبان ونیوی، هم حکومتي مسؤولین وویل چې دا تکتیکي شاتګ مشتر دی، خو په لحاظه دا سیمه د ډېر وخت څخه بیا د طالبانو په لاس کې پاتې شول. اوس هم دا شاتګ تکتیکي شاتګ نه دی، بلکې دا منطقه اوس ایله کړې ده، منطقه کې اوس وسلوال مخالفین ګرځي.
په ټوله کې په هلمند کې طالبانو پوځي فشارونه زیات کړي، لښکرګاه د نهر رسراج له سیمې تېر شوي، عمومي لاره کې هم پلو پلچکونه ټول لوزولي دي. ولې طالبانو دغه فشارونه زیات کړي؟ دوی څه غواړي لاسته راوړي؟
طالبان خو د ډېر وخت څخه جنګ کوي. طالبانو د هلمند ډېره زیاته برخه، زیاته سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوسته، د پښتونګي شمالي هلمند ټول د وسلوال مخالفینو په لاس کې دی، همداسې جنوبي هلمند کې ولسوالي اکثره په لاس کې دي، منځکې په لاس کې د ډېر وخت دی جنګ کوي، نو هغه خپل دغه جنګ ته ولاړ دی، جنګ کوي، هغه کوشش کوي چې سیمه ته ولاړ شي.
د دوی د دغو حملو په پرتله تاسو د افغان امنیتي ځواکونو یا د افغان چارواکو تیاری څه ډول ارزوئ؟ آیا په وړاندې هغه څه لازم آمادګي د جنگ د مقاومت لپاره نیولې ده، او که د مقاومت تیر شو، آیا دوی په هغه دریس کې دي چې پر طالبانو حمله وکړي او هغوی کمزوري کړي؟
نه، موږ چې د کوم مسلینو سره موږ په اړوند موضوع باندې بحث کړی دی چې باید حالات کنټرول شي، جنگ باید کابو شي، مخه باید ونیول شي، د تلفات مخه باید ونیول شي. مست هغه څنګه چې لازم او هغه څنګه مست جواب نه دی ورکولی، مست د قناعت وړ جواب مست نه دی حاصل کړی د مسلمانانو څخه.
بلې، کور ودان د هلمند ولایتي شورا غړی مجید اخونزاده وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ډلې یو مسول د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ترامپ ملاتړ د طالبانو وروستۍ څرګندونې رد کړې دي. امریکایي سی بي اس نیوز د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له قول راپور ورکړې چې ویلي دي طالبان د امریکا په انتخاباتو کې د ښاغلي ترامپ د بریا هیله لري تر څو په افغانستان کې د امریکا حضور پای ته ورسیږي. خو د ترامپ د انتخاباتي ډلې یو مسؤول ویلي ولسمشر له هرې ممکنې لارې د امریکا د ګټو ساتنه کوي او طالبان باید په دې امپووي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې اورو.
وروسته له دې چې طالبانو د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ د بیا انتخابېدو ملاتړ وکړ، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړ. د ډونالد ټرمپ د انتخاباتي ډلې ویان تیمورتو ویلي دوی په انتخاباتو کې له ټرمپ سره د طالبانو خواخوږي ردوي او دغه ډله باید وپوهیږي چې جمهور رئیس ته د امریکا ګټې مهمې دي او د ساتلو لپاره یې له هرې ممکنه لارې ګټه اخلي. سی بی ایس نیوز په خپل راپور کې د وسلوالو طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له قوله ویلي و چې دوی هیله لري چې د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې ډونالد ټرمپ بریالی شي او په افغانستان کې امریکایي پوځي حضور پای ته ورسیږي. سی بی ایس دغه شان د طالبانو د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي کله چې په کووید 19 ناروغۍ د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ټرمپ له اخته کېدو خبر شول اندېښمن شول، خو اوس داسې ښکاري چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. په دې راپور کې راغلی دی چې طالبان ځکه په امریکایي انتخاباتو کې د ټرمپ بریالیتوب ته لیوالتیا لري چې نوموړی غواړي په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه پای ته ورسوي او خپل عسکر له دې هیواد وباسي. د طالبانو یو مقام سی بی ایس ته ویلي چې ښایي ډونالد ټرمپ د نړۍ لپاره یو مسخره وي، خو هغه د طالبانو لپاره یو هوښیار او عاقل شخص دی. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو تازه استول شوی پیغام کې ویلي چې سی بی ایس د ده خبرې ناسمې تعبیر کړي او هغه څه چې په یاد راپور کې خپره شوي د پخپل مرکه کې نه دی ویلي. خو پوښتنه دا ده چې ولې طالبان د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ بریا ته لیواله دي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل
زه وګورم چې طالبانو منطق باید دی چې کچېرې نوې کانسل چې د پالیسیانو به تغییر کړي او دغه لړۍ چې د سولې پروسه ده او طالبانو سره توافق کړی او بهملي قرارداد کړی او د امریکایانو سره تعهدات کړي متقابل امریکایانو دوی سره تعهدات کړي دی ویره وای وجود ولري چې احتمال د وجود لري چې دی به خپل امریکا موقف تغییر وکړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې لاسلیک شو. امریکا ویلي چې د دې هوکړې پر بنسټ به د 2020 کال په پسرلي کې امریکایي عسكر له افغانستان ووځي. اوس مهال په دې هیواد کې نږدې 15,000 امریکایي سرتیري میشته چې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار رابرت اوبراین په وینا شمیر به د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې 2500 ته راکم شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره میاشت په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمرستیال عبدالغنی برادر سره په خبرو کې ویلي چې ټاکل شوی د 2020 میلادي کال تر مې یا اپریل میاشتې پورې امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه افغانستان پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا په دې وروستیو کې پر خپل ټویټر لیکلی چې تر کرسمس پورې به امریکایي ځواکونه خپل کورونو ته ستانه شي. خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د ټرمپ له دغه دریز وروسته وویل چې د سولې له راتګ او ټینګښت وړاندې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل به په روان وضعیت اغیز ولري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
همور دلته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو مسول د طالبانو وروستي څرګندونه چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا هیله کړې رد کړې او ویلي دي طالبان باید په دې پوهوي چې ولسمشر به د هرې ممکنه لارې د امریکا د ګټو ساتنه کوي. د امریکا له سی بی ایس نیوز سره د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د ټلیفون له لارې په مرکه کې ویلي دوی هیله مند چې ټرمپ دغه انتخابات وګټي او په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور پای ته ورسوي. په مخکنی خبرونه کې مو د حقوقو سیاسي چارو له کتونکو نصر الله ستانگزي سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې ولې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤل پر روانو انتخاباتو کې د ټرمپ ملاتړ د طالبانو دغه څرګندونو ته پام اړولی او هغه رد کړی دی.
اساسا ټرمپ ارتباط سهرات خای د کچدو او غلط تعبیر شوی، اما په اصل کې ټرمپ کرکټر چې طالبان په حقیقت کې په نړیواله سطح په رسمیت پیژندل. د هغوی نه یې په حما غیر مستقیم په حمایت کې د افغانستان دولت په ضد واقع شول. دوی د طالبانو د بین المللي پیژندنې په ارتباط یو مؤثر رول لوبولی.
ولې د طالبانو لپاره مهمه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات هم وګټي؟
زه فکر کوم چې طالبانو منطق باید دی چې که چیرې نوی کانسل چې د پالیسیانې به تغییر کړي او دغه لړۍ چې د سولې پروسه ده او طالبانو سره توافق کړی او بینالمللي قرارداد کړی او د امریکایانو سره یې تعهدات کړي متقابل له امریکایانو دوی سره تعهدات کړي د ویرې باید وجود ولري چې احتمال د وجود لري چې دوی بیا پخپله یعنې امریکا موقف تغییر وکړي. د دې لپاره به طالبان څه بدل اخلي چې د لړۍ دوام پیدا کړي. د لړۍ دوام لپاره که چیرې ټرمپ قدرت پاتې کېږي د ملاحظات او ویره چې وجود لري چې نوی حکومت ممکن
په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پیل شوو خبرو ته په پام چې ډېرې ټکنۍ او زندنۍ مختزي که چیرې وضعیت داسې وي چې هغه نظر شمیرنې طالبان په پام کې ونیسي چې په امریکا کې شوي دي تر اوسه پورې او ښیي چې د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن له ولسمشر ټرمپ نه مخکې دی، که چیرې وضعیت داسې وي ولې طالبان د دغو خبرو په وړاندې خنډونه له منځه نه وړي؟ د افغانستان د حکومت مشران طالبان تورنوي چې دغه خبرې ټکنۍ کړي دي.
دوه ټکو ته باید پاملرنه وکړو. اول دا چې طالبان په دې پوهېږي چې امریکایان که دموکراتان قدرت ته راسي که جمهوري خواهان، یو ټکی دې مشخص دغه ده چې امریکایان دلته په هر صورت د افغانستان نه وځي او په هر صورت باید طالبان سره توافق وکړي. د باندې په ستراتیژیک لحاظ طالبان پوهېږي، بل د طالبان لپاره بعضې ارزښتونه وجود لري چې که له هغوی نه ودلو کړي نو اسلامي تحریک معنا له منځه ځي. د دې لپاره د ټکنۍ کېدو مسله یې همدا ده او د افغانستان حکومت یو ډېر بد حالت کې واقع ده. زما له نظره که چېرې جو بایدن هم راشي کوم جدي تغییر به رانشي. سرالبز جو بایدن هم د ټرمپ په مقایسه کوم ډېر نیک نام او ډېر دقیق سیاستمدار نه ده او د افغانستان پاره متاسفانه لکه چې ټرمپ هېڅ شناخت نه لري، جو بایدن هم نه لري او متاسفانه دواړه سیاسي سیاستونه مختلف دي.
د حقوقي او سیاسي چارو کتونکی نصرالله استانکزی و د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې غواړي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي، د روان میلادي کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د سولې یو تړون کړی. دغه تړون له مخې به امریکا د طالبانو د ځینو ضمانتونو په بدل کې چې امریکا ته یې ورکوي په 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیري له افغانستانه باسي. ټرمپ البته تېره اونۍ وویل ټول امریکایي سرتیري باید تر کریسمس پورې له افغانستانه بیرته وطن ته ستانه شي. کریسمس هم سږکال د نمبر اپ 15 ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د ماشومان جنو د اکتوبر 11 د ماشومان جنو نړیواله ورځ د ملاله یوسفزی چې د جنو د زده کړو لپاره د مبارزې په خاطر د سولې نوبل جایزه ګټلې، له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په دې ورځ باید کورنۍ ژمنه وکړي چې د جنو د زده کړو لپاره به کار کوي چې ورته د ښه ژوند زمینه برابره شي. ملاله بشیر له ملاله یوسفزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ ولې دومره مهمه ده.
د جنکو نړیواله ورځ د پوره نړۍ د پاره ډېر اهمیت لري. موږ ته پته ده چې ډېر شي جنکۍ د تعلیم نه محرومه دي. تقریبا 130 میلیون ماشومان چې دغه سکولونو ته نشي تللی او د کووډ 19 د لاسه دا خطر ده چې 40 میلیون نور جنکۍ کوم د تعلیم نه به محرومه شي، ځکه چې په کم عمرې کې د هغوی ودونه کیږي یا هغوی خپل د خاندان دپاره فاینانشل سپورټ کوي، د هغوی دپاره ګټه کوي، نو په هغوی باندې دا ډېر زیات بوج زیغه د سکولونو نه بهر پاتې شي. نو په دې ورځ باندې موږ له پکاره چې موږ د جنکو د تعلیم خبر وکړو، هغوی د حقونو خبر وکړو، د هغوی د برابرۍ خبر وکړو او صرف دا خبرو ته پاتې نه شي، بلکې موږ عملی کار وکړو. په دې باندې پکار ده چې موږ خپلې جنکۍ سکولونو ته ولیږو، جنکو له د خبرو حق ورکړو او جنکۍ چې دي هغه جابونو ته او نور اپرچونیټیز ته مخکې پرېږدو او د هغوی په لاره کې مشکلات نه پیدا کوو.
ملالی، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان او شاوخوا کې نجونې له ډېرو کړاوونو تیریږي. بې امنی ډېر ښوونځي بند کړي دي او دوی ته حقونه هم پوره نه رسېږي. نو تاسو څه ګڼئ چې په دې ورځ باید څه وسي؟ کوم کارونه ضروري دي چې خلک یې وکړي؟
بدی ورځ باندې آگاهی ډیره ضروری ده، زده کړه ډیره ضروری ده، او زه غواړم چې هر یو جنې دی خپل په ځان باندې اعتماد کوي، یقین دی کوي او خپل غږ دی پورته کوي. نن سبا زموږ سره سوشل میډیا ده، اخبارونه دي، نیوز چینل دي، او داسې ډیر شی پلیټ فارمز موجود دي چې په باندې جنې کوي خپل خبره کولی شي، خپل غږ پورته کولی شي. او چې تاسو وینئ که په معاشره کې د جنې نه تعلیم اغستې کیږي یا بل څه حق اغستې کیږي، چې په هغه کې تاسو د هغوی سره یو ځای ودرېږئ، د هغوی خبره وکړئ. نو زه غواړم چې نن ورځ خپل هر یو کس خپل ریسپانسبلټی وپیژني، خپل ذمهداري وپیژني، که هغه مور و پلار دي، که هغه رونه دي، که هغه خویندې دي، که هغه جنکۍ دي، که هغه زموږ مشران دي، سیاستدانان دي، استادان دي، د هر یو کس په دې ورځ باندې ډېره زیاته د هغوی یو کردار دی، د هغوی ذمهواري ده. نو د هر یو کس اکشن ضروري دی، او دا صرف د نن ورځې خبره نه ده، دا نور هم د کال په هر یو ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره اهم دي. سمر چې د دې نن خبره کیږي، نو پکار ده چې دا کوشش مونږ جاری ساتو. او زه غواړم چې په پښتنو په دې سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړی شي.
ملالی، تاسو ته هم د تعلیم لپاره د کړي کار په برخه کې د سولې نوبل جایزه درکړل شوې ده. تاسو د شودو د برابر حقونو خبره کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې زموږ شدي د ژوند اساسي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. اوس مهال د دې برابرۍ او تعلیم لپاره څه کوي، څه کول اړین دي؟
ما په خپل اوس کالج ختم کړی دی، او ما ته په خپله پته ده چې د تعلیم سره انسان خپل ځان پیژني، خپل حقونه پیژني، خپل خبره کولی شي، زده کړه کولی شي، سبا جاب کولی شي، ځان له ګټه کولی شي، خپل په خپل ودرې دی شي، په بل چا باندې ډیپینډنټ نه، په بل چا باندې دغه انحصار نه. نو د تعلیم سره د انسان پوره ژوند بدلیږي. نو داسې ډېر شي جنې کوي چې هغوی تر اوسه پورې د دین نه دي خبر چې د هغوی برابر حقونه شته دي او کنه. نو دا غوی د پاره تعلیم به انتها ضروری ده، او د الکان د پاره هم ضروری ده. پکار دی چې بده کې مونږ ټول راځو زه شو چې مونږ داسې معاشره جوړ کړو چې پغی کې هر ماشوم او هر یو ماشوم سکول ته ځي، تعلیم حاصلې، برابر حق ورته ملاويږي. نو وس زمام د غرمان دي چې هر یو جنې دي تعلیم حاصلې، او زه هغه ټول جنې کو ته سلام پېښ کوم، کم جنې کو چې आवाज اوچت کړي دي، غږی کړي دي، او هغه جنې کوي چې کم نن یو نو ډاکټرانی دي، استادانی دي، هغه چې انجینرانی دي، ججانی دي، وکیلانی دي، هغه په معاشره کې ډېر زیات تبدیلی راوستې ده. نور جنکو لپاره یې اگزامپل جوړ کړی دي چې نور جنکې دي هم مخکې راشي او تعلیم دې حاصل کړي، او هر یو پیشه، هر یو کاروبار چې هغه غواړي هغه ته دې مخکې لاړ شي. او بس د ټولو جنکو ته وایم چې خپل په ځان باندې یقین ساتئ، خپل په اواز باندې یقین ساتئ، تعلیم حاصلوئ، او ستاسو په آواز، ستاسو په کار باندې به زموږ په پوره سیمه کې تبدیلی راځي، چینج به راځي، او دا به ښه کیږي انشاءالله.
د 2014 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ و چې د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمن سیمه نګورنه قرباخ کې د روسي په منځګړیتوب اعلان شوی اوربند له سخت ګواښ سره مخامخ دی. تیر نه مشه په دې سیمه کې د نښتو راپورونه ورکړل شول. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په منځګړیتوب په نګورنه قرباخ کې اوربند له پرونیو نښتو وروسته اوس تر ګواښ لاندې دی. باکو او ایروان پر یو بل په دې لانجمن سیمه کې د جګړې د پایل تور لګوي. آذربایجان پر ارمنستان تور ولګاو چې نن سهار وختي د دې هیواد په دوهم لوی ښار ګنجا کې د استوګنې پر کورونو د توغندیو درنې ډزې کړې دي. د دې هیواد لوی څارنوالۍ وویل چې په دې ډزو د استوګنې یو بلاک لګېدلی دی، 15 کسان مړه او 28 نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت دا ادعا به بنسټه او دروغ بللې ده، او پر آذربایجان یې تور لګولی چې د قرباغ لوی ښار ستپانا کرت او نورې ګڼ میشتې سیمې په توغندیو ویشتلې دي. تیره شپه په دې سیمه کې درنې چاودنې وشوې چې تر سهاره یې دوام وکړ. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته په یو بیان کې پر آذربایجان له اوربند نه د سرغړونې تور ولګاوه. د اوربند له نافذېدو راهیسې د ناګورنه قرباغ په هغو سیمو کې چې آذري او ارمني ځواکونه سره بیلوي او د تماس کرښه بلل کېږي د ډزو راپورونه ورکړل شوي. دواړه لوري له دوو نیو درنو جګړو وروسته اوربند ته چمتو شول. دا موافقه د جمعې په ورځ په مسکو کې د آذربایجان، ارمنستان او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وشوه. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجې د حل لپاره لومړنۍ ډیپلوماتیکه هڅه وه. په دې غونډه کې پر اوربند سربیره د سره صلیب له نړیوالې کمیټې غوښتنه وشوه چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو په تبادله او د اوربند د موافقې د نورو بشري اړخونو په عملي کولو کې برخه واخلي. د ناګورنا قرباخ پر سر لانجه د 1991 کال په پای کې د شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته رابرسېره شوه. دا سیمه نړیوالو د آذربایجان د قلمرو د یوې برخې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو د 1994 کال اوربند وروسته عملا د هغو ارمنټبرو ځواکونو په ولکه کې ده چې ایروان یې ملاتړ کوي، او په دې توګه د سیمې سلګونه زره آذري اوسیدونکي بې کوره شوي دي. دا کورني بې ځایه شوي کډوال له نږدې 15 کلونو راهیسې د آذربایجان په پلازمینه باکو او نورو سیمو کې دیره دي.
د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. صالح محمد صالح یو ځل بیا د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي. د هلمند چارواکي وای د مرکز لشکرګاه د باباجي سیمه د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو هڅې پیل کړې دي. چارواکو تایید کړی چې په دې سیمه کې نن ځینو پوستو تاکتیکي شاتګ کړی دی. د پکتیا سرپرست امنیه قمندان وای په دندې پټان ولسوالۍ کې 14 وسلواله طالبان وژل شوي دي. لطف الله کامران ویل چې لومړی وسلواله طالبانو د شپې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلې بریدونه وکړل چې له هوایي او ځوابي بریدونو سره مخامخ شول. ورسره دی چې طالبانو د ډونالډ ټرمپ د بیا انتخابېدو هیله وکړه. د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو دا دریځ په کلکه رد کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ د بیا انتخابېدو هیله کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر پولیسو ته امر وکړی د هر هغه مجرم په وړاندې وسله وکاروي چې بغاوت کوي. مسعود اندرابی دا سپارښتنه په داسې حال کې کوي چې په کابل کې په وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او تمه کیږي چې امام علي رحمان د بلې 2 کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شي. په هند کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې نن تر 2 میلیونو واوښتې. په تایلند کې د یو بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي.
او مخکې له دې چې د انصاف په لټه کې اوستاسو د ورکو شو وزانو د لټې دوونی زو خبرونو ته وار ورسېږي. ناجیه صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات د نجونو د فوټبال لوبډلې د افغانستان د نجونو او ښځو د فوټبال غوره لیګ نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینین نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان فوټبال غوره لیګ د ګروپي سیالیو په دوام نن سهار هرات او جوزجان لوبډلې سره مخ شوې چې لوبه 9-0 په وړاندې د هرات لوبډلې په ګټه پای ته ورسیده. هرات لوبډلې ته فاطمه حیدری 5 ګولونه او عادلی محمدی 2 ګولونه ووهل. سوسن محمدی او هما کریمی هم د خپل لوبډلې لپاره ګولونه وکړه. د ښځو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ چې په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي د اکتوبر په 15مه پای ته رسیږي. په جوزجان ولایت کې نن د بایسکل ځغلونې سیالۍ د نجونو د 2 ګروپونو الف او بی ترمنځ ترسره شوې. د بایسکل ځغلونې دغه سیالۍ نن په شبرغان ولایت کې جوړې شوې وې چې 500 نجونو برخه اخیستې وه. د دغو سیالیو د جوړېدو هدف د بایسکل ځغلولو ورزش ته د ځوانانو هڅول بلل شوي. او د برازیل فوټبال لوبډلې په خپل کور کې 15-0 په مقابل کې د بولیویا لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لوبې په قطر کې د 2022 کال نړیوالو لوبو ته د رسیدو په هدف ترسره شوې. په بلې لوبه کې بیا کولمبیا 3-0 په وړاندې وینزویلا ته ماتې ورکړه.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. د خبرونه د هلمند ولایت د وسیدونکو عبدالمحمد ستونزې ته ځانګړې شوې ده. دیوی په 29م مریض کال کې د 215م قولی اردو د سلورم لیوا سلورم حمایوي کنډکټ د رسمي قرارداد سره سم عائشه رسول ده. خود ده په خبره د یوې میاشتې حقوق تر اوسه هم پاتې دي. دیوی د وزارت د لوجستیک د ریاست او نورو مسؤولو ادارو امرونه ورسره دي، خو کار تر اوسه هم نه دی شوی. دغه ستونزه مو د 215م قولی اردو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو. وز با عبدالمحمد خپل ستونزه په خپل ووایي.
مشکل مې دغه و چې په 2000 کال کې یم ایوې کنداکو د دغه لوی چار سراغ د سنگینه موږ یو غوښو قرارداد یې راسره وکړ د ډوډۍ او د غوښو د غوړ بیا موږ قرارداد خط ورسره ولیکل چې باره مو ډوډۍ او غوښو ټول شی ورکول. د 2000 د 15 میاشت دا ولې چې شروع بیا تر اخره پورې پیسې راوتلې په سړاو ته نجیب بریتمن یا وی سلیزري سره ونه رسولې په لارې وته سولې هرات ولارې نو زموږ پیسې ولارې دوه کال مکمل تقریبا موږ ډوډۍ ورکړې د شان مورکړې مزارزه پر وکړه په ولسوالۍ کې دا لونګ په هغه وخت کې قمندان کړو دو نو هغه لوجستیک تکړه لوجستیک وابل تکړه سړی هغه و چې دوه کاله کېږي درې کاله کېږي سړی یې کس کړی سړی اوس د لشکرګا په مابس کې ناست دی دوه کاله یې پس کړی دی زموږ پیسې پاتې دي نه کړو اردو راکړي نه دولت راکړي زموږ چاره څه.
ورور دغه کنډک چار کوم قولي اردو پورې مربوط و کومه لیوا پورې و کومه فرقې پورې و؟
قول اردو د 2015 میوند قول اردو دا پسې مې په مرګ
دا غې نو وروسته تاسو کوم مقام ته عریضه ونه کړه؟
موږ عریضه وته وکړه ولسوال د خپل پر کنډک باندې وکړه د کنډک رئیس ارکان په څیر ولیکل چې په کول اردو ته یا مو کول اردو په هغه وخت کې د لونګ کمانډانو د کول اردو غلو جستیک ته کوي هغه په هغه مالي ته کوي هغه بلته کوي دا پیسې وتلې دي. بیا مو بل عریضه په نوي کال کې په وزارت کې مې وکړه سواته ځای امضا شو موږ خو کول اردو ته نه پرېږدي موږ خو غریب خلک یو سره نه شي وتلی اشاره ده یو عریضه مو د بل چا په لاس ورکړه چې ما سړي په لاس ورکړي هغه راته وویل ویل دا عریضه د سنګین لیاوات یې کوو که یې پراته کړو دوباره ما ورته وویل ما نه زه شرا پراته وتلی شم نه سنګین ته وتلی شم نو د سنگین ولیاواته ما پریږدي نه پراکې ما څوک پریږدي نو که زموږ هم خورې دلته بېرته عریضه سپینه هلته شی په لیکلې وو بېرته عریضه خرابه کړې سپینه زګۍ خراب کړې په سپین قلم خراب کړې وزارت یې واستوم نه عریضه بېرته ما د وزارت خپل عریضه راوغوښته نو تر دا اوسه پورې مې دغه شې عریضه راته پرته ده د اووه کاله کې چې داسې ډېرې شته کړي زموږ خواهش دا دی چې دولت خو دولت دی موږ رعایت یو دغه سړی چې هغه بندي دی په محکمه یې ورسره کړی اووه کاله یې کی پرایشلی دی او دغه پیسې به دولت ته تسلیموي په دغه رقم ستړیا کې اخته یو په دغه ستونزو کې اخته یو اوس بیا یوه عریضه بله ورته کړې ده دغه ته اماندۍ ته وکول اردو کې ورته ایمیل کړې ده نور نن دا راس موږ ټوکر ټوکر وطن د وطن څخه په دغه رقم راتېرارې چې قسم پخته که پدې یو سلوشن اغونی دی فور ما څو کما بل سوریتن اته اغونی ولین فنان وای چې پاته سو طالبان راځي.
عبدالمحمد دغه سړی چې تختیدل او د پیسې تختول وي دا سوکو
وا د دولت بریدمن وطن سړی نه دي تختول پیسې
دغه سړی چې ته بریدملو دی به د نورو خلکو پیسې مریستل ورکول به یا معتمدونو
دغه لوجستیک د دوی لوجستیک معتمد دغه پیسې په هغه وخت پیسې براوتل دا د اشیا د براوتل دوباره د وزارت سره د ورته راتل د کولوزو سره هر لیوا او دار کنده کې سات جلاو نو دا پیسې به موږ سره رسولې نوزاته اوس دوه کاله ما دا ډوډۍ ورکړې زه نور دا ونه لرم زه یوې میاشتې حساب زموږ د پرپاتې نور ټوله را رسولې
د یوې میاشتې به څومره کیږيستا
لس لک او شپږ دېرش زره افغانۍ د غوښو د ډوډۍ د تربارې د هګۍ تر ملایي پورې ټول شی موږ ورکړي
اوس هم قرارداد ورسره لري
یا اوس قرارداد نور غټ خلکو په لاس کې
دغه احکام چې تا د وزارت نوم راوړي دغه احکام کې څه لیکلي اوس چیرته پراته دي دا احکام
ټول زما سره دوسیا پراته ده خو زه ویلای نه سم په څه خطي دغه احکام وزارت د وزارت خاصه کول اردو کمانډر صاحب د احمد سي صاحب چې اوس نو هلمند ولایت کول اردو د میوند کول اردو کمانډر دی دغه تراغلی دغه ډیر تاسو ولید
خو اوس موږ چا سره په تماس کې شو داستا
دا ګوره دا پیسې چې دي دا معلومی پیسې دي دا نه د غلا دي نه د دروغ دي نه د بل شي سړی دغه د پاسپورت رسیدلې د دوی د دولت کارمن دی دی په خپل باندې کړی وکاله کې پرې شل نو موږ خوښ دا وکړو چې کول اردو د نو د هلمند ولایت راکې کې د وزارت سره کې کې رئیس جمهور راکې موږ
خاستا مشکل به ورسو خو
ګوره ودان
دغه ستونزه مو د 215م قولی اردو لوایاند خاغلی عبدالقادر بهادر زوی سره شریک کړه. جناب بهادر زوی د عبدالمحمد ستونزه به مو اوریدلی وی په دې برخه کې ستاسو نظر غواړو.
وزارت په سلسله باندې یو مدیریت لوجستیک لرو په کل اردو کې د څلور نوي کال نه خوشې هلته زه یم په درې کل اردو کې د وایم په صفت باندې وظیفه اجرا کوم. تر اوسه پورې داسې کوم څوک په درې رابطه باندې شکایت چا نه ده کړی او نه څوک راغلي دي او د دغه څلور نوي نه مخکې نه بیا هلته مونږ نو په دغه حساب باندې بیا زه خاص معلومات نه لرم چې د څلور نوي نه را په دې خوا په هلته د چا په دغه رقم باندې حقوق پاتې مونږ کولای شو چې دغه موضوع مناسب د کل اردو ته ورسوو او هغه په جریان کې واچوو دا مشکل به ورته حل شي.
بادر زوی صاحب دا وایي چې د څلور نوي نه مخکې په دوه نویم کال کې یو کنډک و حمایوي کنډک و او د کنډک قومندان هم شیر علي نومېدو او یو معتمد لرلو د نجیب په نامه د پیسې راوړې وې او لشکرګاه ته یې راوړې او د لشکرګاه نه بیا موږ ته راوړې خو د نجیب نه دا پیسې غلو ووهلې که ورکې شوې هر څه چې وشو خو نجیب اوس بندي هم دی. دا و چې زما حق خو په حکومت دی په نجیب نه دی که نجیب هر ګناه کړي هر تور پې لګېدلې سزا یې تېروي لیکن زما حق په حکومت دی حکومت دې دا ماته راکړي او احکام هم لرم.
درسته ده موږ په وزارت دفاع کې او ریاست لرو د لوجستیک په نامه باندې دغه موضوعګانې چې دي هغه جنې چې څومره مصارف یې جوړېږي قرارداد کوي او که نه سند د هغو ترتیبېږي هغه راځي بېرته وزارت ته نو دوی کولی شي چې دغه موضوع په ملي دفاع وزارت کې د ریاست لوجستیک سره شریکه کړي او د هغه لارو نه خپله پوښتنه وکړي.
بهادر زوی صاحب دا وایي چې زه احکام لرم د وزارت نه د لوجستیک نه د ټولو ځایونو نه ما احکام راوړي اوس کار بند دی په 215 قولي اردو کې نو تاسو ورسره څه مرسته کولی شئ که دا تاسو ته مراجعه وکړي؟
نو که مراجعه وکړي موږ دومره ورسره مرسته کولی شو چې دغه موضوع په مناسب د کل اردو سره شریکه کړو او هغوی مدیریت د لوجستیک زموږ په کل اردو کې شته ده د ده دغه عریضه مدیریت د لوجستیک ته محول کړو لوجستیک به په دغې رابطه باندې بیا د دغه موضوع راوڅېړي ځکه دا خو مدیریت د لوجستیک هم په دې خوا ته تقریبا څلور یا درې کسان د هغې نه وروسته ور نور مدیران د لوجستیک څوک تقاعد شوي دي څوک تبدیل شوي دي خو اسناد پراته دي اسناد حتمن شته نو موږ دومره کومکو سره کولی شو چې دغه موضوع یې قومندان صاحب د کل اردو سره شریکه کړو هغه به د مدیر صاحب د لوجستیک سره دا موضوع شریکه کړي نو هر څه چې دغه قانوني حقوق یې دي موضوع ده دا به خپل ترلاسه کړي قناعت به خپل حاصل کړي.
دا کله کولی شي چې ستاسو دفتر ته مراجعه وکړي او تاسو ورته مشوره ورکوي یا کومک ورسره وکړي؟
دغه بیا زه یو کار بلم کولی شم چې مدیر صاحب د لوجستیک د کل اردو شماره به ورته ورکړم دی به دا خپل مشکل ورته ووایي هماغه کولی شي د ښځې دپاره وخت وټاکي چې په دغه وخت ته کولی شي چې راشي او خپل د اسنادو یا د خپل د حقوقو پوښتنه وکړي.
مسؤول د لوجستیک څوک دی ستاسو دفتر؟
مدیر د لوجستیک زمونږ د غروال عبدالسلام نومېږي د هغه شماره یې ټلیفون هر وخت شما نه وغواړي دغه شماره انشاءالله تاسو در کولی شي.
درنو اوریدونکو عام اوریدل چې د هلمند ولایت د عبدالمحمد په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلی و چې په 2 کال کې د 215 قولي اردو د سلورم لیوا سلورم حمایوي کنډک ته د یو قرارداد لمخې عشوي مواد رسولي خو د ده په خبره د هغه کال د 11 میاشتو حقوق یې اخیستي او یوازې د 1 میاشتې پاتې دي. دی وایي د وزارت د لوجستیک او نورو مربوطو ادارو احکام په لاس لري خو کار یې تر اوسه نه دی شوی او د 215 قولي اردو وایاند خاغلی عبدالقدیر بهادر زوی وویل چې عبدالمحمد د ده ته مراجعه وکړي چې اسناد یې وویني او هلته یې قانوني لاره ولټوي. درنو اورېدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله دا چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ ستاسو یوې بلې خپرونې ته اشاره خلاص درته وایم. په دې خپرونه کې موږ د تل په څیر یو شمېر پیغامونه لرو چې دوستانو راته ویلي چې په خپلو سیمو کې ورک کسان پیدا کړي دي د هغوی نشانې راته وایي. نو زه به هم له ځنډ پرته همدا پیغامونه په اول سر کې راواخلو او وروسته به راسو ستاسو هغه پیغامونو ته چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ. خو مخکې تر دې چې دا پیغامونه پیل کوم غواړم دا خبره یاد کم چې کچیر تاسو په خپل کورنۍ کې یا په شاوخوا دوستانو کې کم اورک عزیز لري نو د دې خبرونه تر پیل د مخه قلم او کاغذ آماده ولري زموږ ځینې دوستان د ورکو کسانو په اړه معلومات راکوي موږ درته خبرو نو کدای سي تاسو ورک عزیز په همدغه کې وي تر څو تاسو وکولای سي چې زموږ د دې دوستانو شمیره در سره ولیکئ کومې نشانې چې دوی وایي در سره ولیکئ بیا هم په دې هیله چې وکولای سو د دې لارې ستاسو د ورکو دوستانو د پیدا کېدو کې همکاري وکړو نو نور منځنډو مرزو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام اورو چې دوی وایي په خپل سیمه کې یو کس موندلی دی چې د دوی له خولې به یې واورو چې دا څوک دی
السلام علیکم زمي سلام نو زه ما ته نه پدې کې لېم چې ګور او وای ما غوډي تر دې ته دا پیغام دی چې په هلمن ولایت د دې پولیسوالۍ کې یو کس دی دا درې کال کې چې راغلی دی د دې شیږي د شی یو شل کال ورې دې د پلان نو ولې ځان کاږي کومې نه نه ما دا کار دی ان یو کار مې مسلمان یو دی یا په عالم معلومات لري یا ايش نختي يا ورور يا ملغري من ما تقدر تبداش مرابني اي جوي شي سطر و سطر و ادو ات يو دري سطر دري يا سروان زيدا سطر و سطر و دو ات دري سطر دري لخذا فهمو
السلام عليكم زر بدر ولايه قرماشي ولسوالي دي نغرخاني دي كيلي دي تاس سر پتماج كيم دا غيو جردل شي یو خالق دادې کله دادې اجرګل د سلام دی د دغه په اړه باندې اعلان کړی دا موږ پیغام ثبت کړی دی دا ته یو بنی ورور دی زنګ راته چې دغه په اړه معلومات لرم دا باندې خبره سره کړی دی او چې شماره ګل کړ دا د بنی ورور مازه اوري دا کوم سره خبرې وکي یا د موږ دی یا د دغه لکان معلومات مشترکې نو دغه شماره ده د ازادي کا کومه څخه دا غیله لرم چې دغه ورور سره تاسو ورشي خبرې دی سره وکي چې دا ورور موږ سره پټماټ کیږي موږ پریشان یو دي چې په دوه ور او شپږ درې اته دوه ور پنځه اته چپر وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سره اخلاص کوم دا چې مخکې بلونې مخکې د پوپل په نامه یو ورور غدون کړي و چې ولې و چې کوچنی زمر سره دی ا کوچنی زمر دی نو د نمبر موږ نو اخیسته دا چې بل نفر مست ول ولا کوچنی اعلان کینو هغه زما ورور کز موږ غاوري نو زمر ټلیفون شمیره ورته و ما نو موږ سره دی په دغه شمیره څنګه اړیکه ونی کړه
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه په دې هیله چې راته خو خوشاله بیا د ښه چمې به راته پته مې زده در سره وسل محمد غل سلمانی ما له نړیوال امریکا نیولې ده یو نفر پیدا کړی دی تقریبا د 13 شپږ و میاشتې کې چې درته موږ سره سره دی نو دی وایي چې زموږ صاحب شندنې مې د اوغه منځ کې نو دته وس کور زاینه مې ځنې چې لون خار انسان هم دی نو د هر مسلمان ورور کې چې مثال دی د ما سره په دغه نمبر باندې اړیکه ونیسي د هر مسلمان ورور کې په دغه نمبر د ما سره اړیکه ونیسي زه به معلومات ورکړم کوم دی وايي چې د حاجی خان زیم او د نور محمد کاکان لسیم او شرف الدین دا د می ورونه دي نو د شندن ورور صالح دی دغه منځ کې د تل راغلي دي تقریبا د شپږ میاشتې کې چې یو وخت ماته د کور درکلم من له تاسو ثابت تکلیف هم نشم لري نو دلته موږ سره سره د دکاندار سره مزدور دی نو د هر مسلمان ورور کې په دغه اړه ماته معلومات راکړي زما خو دغه د سیم سپر و سپر پنځه درې پنځه سپر فلور سپاش فلور او دا د دې راځي چې موږ له خوښ سره چې ما ته غوښمه شي
سلامونه ونه کېلې دا د دې راډیو ټول اړوند کارکوم ته کوم په دې لږه جوړه له خوښ خوشاله به زه جام پر دې د هلمند ولایت وسیدم کې یو ماشوم چې ما پیدا کړې دي کم از کم درې ورځې کې چې ما پیدا کړې دي ماشوم د رحمت په نامه نه نیز د بلجان زی د کندار ولایت او چدنګي ته تدې ناروغین لري اته تکلیف هم سره دی نو هر مسلمان وک په تشویش کې نه دی تشویش نه کوي زما تر دې په دغه شمیرو اړیکه ونی چې اې څه پروا څه پر اته کتنځو څلور اته ونی اسے پروا سپر آتا آتی پنزو سلور آتا وہ نہیں ہوئے تیلیم پر راغبال اکنی راڑی کا اثر ہوئی اسے پروا سپر تنزا درجہ شل دی پنزو اسے پروا سپر تنزا درجہ شل دی پنزو تاہی سرسل آخر اردن گی ہوئے کمان
السلام علیکم دا آزادی راڈیو کار کون کو اوری دن کو تسلام ہنو رانی کون خدای دوئے وہ جوڑ گوئی سی دا فراد ولایت در سره پاړی ککیم انارګل نیمېزم او خبره دې شی د چیو نه فرما ته زنګ ویل چې د یارات په ولایت کې یو الک پیدا سی دی او دا الک وای چې موږ د انجلی وای چې موږ درې خوندې یو او یو دان اورو کتره کم دی خو سړی ماته ټلیفون خبره وکړه لدا چې وسته دماغ ووته او پاد سول د غنج کده هر مسلمان وی او د هر چا وی زمور سره دی اړی کوي سی او دا د جمعه په ورځ یعنی پیدا سوی دا نو پاتې سلو د هغه منطقي د یارات په سایه کې د دولتي ارګانو په لاس کې ده چې ما ته دلته یو دوه سوای وي ته دغه خدمت وکړه کله هر مسلمان لوی یا خوږ وي د شي کم سند د ورن الکه وي ور دی نو دا هغه شاید فراد ولایت یا د یارا چا د هغه خواو شاوی خو ژبه یې پښتو ده او دا وایي چې زموږ د کلي نوم تیخ تیر دی که تیخ تیر دی او داسې نوم وایي مقصد وي پلار مې مړ دی زه یتیمه یم نو د که چیرې د یو مسلمان شناخته دوست وي زما سره دې اړیکه ونیسي زه به هغه ځای ادرس وم هغه کاری ورسره وکم د خدای د پاره پر دغه برابر باندې هر مسلمان چې وي زما د ټلیفون نمبر دی 0 اویا 30 0 نه 30 بیا درته تکرارم زما د ټلیفون نمبر دی 0 اویا 30 0 نه 30 دا غزما د ټلیفون نمبر دی د هر ورور چې د زما سره دی راځي
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 03 61 یا ورې بیا وایم 0 00 02 03 61 همدارس تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00 02 02 21 12 15
مننه کوم دوستانو چې د خبرونو متر دې مهاله واوریدل نو ورزو استاسي نور هغه پیغامونه ته چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي او مشتمو دا پیغامونه راسولې دي په معنا ته درته خبرو
زمانه مګلادې د کندهار د ما بس ټلیفون در سره کومه زمانه د ملي بلا په نامه دي دا و شه درې کاله پروسیډي په څلورم کال کې دي چې کور نه درسول دي چې د نن سکال په شا خوا کې دي دغه معلومات کارځي ته د معلومات کا وکړه له کوزي دي د معروف دي پلار نن یې دبلادي د پردغه نمبر باندې 0 اویا 50 59 0 50 0 اویا 50 59 0 50 تر دغه نمبر باندې تلیفون وکړئ هر څه معلومات یې پر دغه نمبر باندې راوړئ
د پلار په څنډه یې علم ولا تدریس سره د حیدرآباد په څنډه کې یو ځای ده ما یو دوست چې ظهور په نامه د ادبا کله کې د ټول سوالي د خپل کور نن درکته چې هر مسلمان ورته معلومات یې ماس د پدې څخه ناراضه کوي چې 0 0 3 1 2 2 5 5 بلې شنره ده 0 9 0 9 1 4 0 0
السلام علیکم زمینه سلامونه درنه احتراماتونه په دې کې رنګ جوړاوه او زه ضروري یم راځي چې د دې ټول سوالي له هغه نه د دې ټول سوالي سمي دا په اړه څه زم زما د واقعو د شکړه په نامه د پلانونو هم څنګه کار وکړو د رشیدا کا د انکار کې نظر راکړي کار مومن اسلام وتی من ما کی ماته په دې نمبر راځي ته ونیسي 0102813003 زه یې بیا وکړم 0102813003
السلام علیکم ګران افغانان د هلمن له ګریش کول سالیه د ورکاجزانو پروګرام ته دا پیغام رسیدم زانو مازی دی درنی میاشت شاوخوا کیږي چې ورکه نیمه نصیب لاده د پلار نیمه نصیب لاده یار څو پاره معلومات لري زما سره ټلیفون پر دغه دوش میرو اړیکه ونیسه چې تر اوسه واته چلو ویش دوه ویش کنده بیا څلور نه یو چې تر اوسه څلور دین دش په یوش په دغه ویش ټلیفون شمیرې زړه چې تر اوسه پر څلور شپږ پنځه شپږ یو دوه اته او سپر وه څلور اته دوه دوه و پنځه نه څلور شرخ دی تمام
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم زما یو خوري دی تقریبا څلور کال کیږي چې ورک دی ازل باندې نیمه دی چې هر مسلمان ورځ د په حق لم زما دی یا د مور یا د ژوند دی یا د من د مهرباني د مخ مسلط د غالي ته تماس مې سپروه دوا شفاج یو شفاج سپروه د نظری ولسوالی دی د عبدالباري نیمه دی د مدولیا خونځی دی حفصه دی حتی معلومات دی فتح امر فتح نمبر د مصطلح دی السلام علیکم
السلام علیکم ز عبدالفنان مومنیم د کندهار زما یو د خاله زی ورتی چی شریکلان میزی نو کې څوک پاره معلومات لري ما سره چې په هم دې اړه تماس ونیسي صفر و بیا دوار صفر دری فاش پنځه دیر و شپږ شش درې پنځوس و اویا صفر و دوار نه بیا صفر نه اته څلور و اته صفر و سوا نحنوی صفر اتنوی څلور سوا اته اویا د خدای قهمه.
السلام علیکم زه د مرخان یم د مرخان د کلی یم د ابراهیم نمیږي د دوه کلو ده نو بس دا رخصه ده دا شماره به دوستو هم سپروالیه کاتیا حیا پنځه سوه پنځلس نو که چا په دې شماره باندې بېرته اړیکه راسه نو یا پیدا کړو پنځه زره روپۍ جرمانه ورکوم.
السلام علیکم زه د نن ولایت هم د علي ولسوالۍ څخه ستا سره اړیکه زموږ یو قریب دی چې ډېر وخت کېږي مدارکه شوی دی نوم یې ګل اغا نومېږي د پلار نوم یې محمد اغا دی کار چک په دغه سره بریدا کوي موږ به ډېر شیلنی ورکړو ناست ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه شپږ درې سوه دوه ویشت درې سوه یو ویشت.
السلام علیکم زه د روزګان ولایت چنارتو د ولسوالۍ څخه د چلمستان له کلي څخه خبره کوم. زه کاري محمد نعیل نومېږم زما یو ورور دی د عبدالرحمن په نامه سره دی دا درې کاله کېږي چې ورک دی تقریبا دا دوه کاله درمخه یې زما سره تماس ونیولی ولې زه د رسګار قدرایي باندې یم نو که هر مؤمن مسلمان ورې لیدلې یې تاسې ورته په دغه نمبر دې زنګ ووهي خپله شیرني دې واخلي 0 و 0 3 4 3 1 1 0 بل نمبر دې 0 و 0 3 1 0 0 4 5 1.
السلام علیکم د ازادي رادیو څوک چې بیا ځانو پروینتم ارکلای کوم په ټلیفون پر لیکه کټردام مبارک د هلمند ولایت څخه د طرف اړیکې یم نو زما یو دا کار زوی دی د حضرت طالب نورو دی د دنم خپل نعمت لاري نو تقریبا و مې سیا تر اته مې چې په ورک دی کچیر دی زما کچیر دی یا د بل چا سره دی یا د خپل زما आवाज اوري لطفا زما سره د غشمیري اړیکه ولرئ 0 و 0 2 2 2 1 اته و یو زل په ټلیفون شمیره وایم 0 و 0 درې واره دوه دوه و یو اته و نو کده حضرت علي ورور دی د نعمت الله په نامه 4 سره یا ورسراوی یا هم د هغه په اړه معلومات لري زما سره په دې اړه شمیره لري کوم د ازادي راډیو سره 13 منه کوم چې زموږ پیغام نشر کی.
بله السلام علیکم، زه سید محمد د هلمند ولایت نه یو رسوالی خبر کوم. موږ ورور د لال محمد فنامه تقریبا د شل کار کې د شور کې وې دي د نه یو رسوالی څخه د لال محمد فنامه دی پلار نوم یې حضرت محمد دی. انا هر مسلمان ورور کې لیدلې وي یا د چا سره وسی او یا د خپل زموږ شغه وي دا ټلیفون شماره د زموږ سره معلومات وکړي د ازادي راډیو څخه مننه خدای ته محمد
زمان ملجان خوګمن دی د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ نه سره وسیله ما د ټلیفون په کرخه خبرې کوم. زما یو تر ځای هرات ولایت ته د خپل کورنۍ سره یعنی د خپل فامیل سره هرات ولایت ته لاړو تر اته کال عمر دی. نو هغه هلته کورنۍ نه نادرکه شوې دی، دا یو کال کېږي. نوم یې چې دی عمران دی، که چاته معلومات وي نو خپله ډبله شیرینی دي واخلي. نو د زیاتو معلوماتو لپاره دې په دغه شمېره